سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې اپیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې نن یکشنبې خبره کړې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روزوا اوتنبایوا له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. نو ما وړي همدارس ویلي دا د افغان خزو او انجونو پر حقونو باندې د نس غمل وړ محدودیتونه پراخوي. ان له کوره بهر د خزو غک په کارا ډول اخلاقی سرغړونه غني. طالبانو په خوست ولایت کې رسنۍ ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل. څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته نن وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنۍ یو ته ویلي چې نور لش پګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او رادیو خبرونه ودروي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې خوانځي ته لتلو منه کړې او وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې وي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلو لاس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپله خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او اسلام کلال لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشیش منې سبب شوی چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکال پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې دوی هغه میلیونونه خزی او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا زورول کیږي. د همداراز وویل چې بایدن او مرستیالی افغانانو ته شا واړوله او دې چارې طالبان وهڅول چې د افغان نجونو او خزو د لسیزو بریاوې له منځه یوسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم هم وایي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوي یو لوی بیا عدالتي بوله. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. په پاکستان کې نن یکشنبه په 2 جولای ترافیکی پیښو کې لږ تر لږه 4 کسان مړ شوي دي. چارواکي وایي په وجل شوو کې 12 زیارتوال و چې د ایران له پولې څخه د تیرېدو اجازه نه و ورکړل شوې. په لومړۍ پیښه کې 22 کسان هغه وخت مړ شول چې د دوی د سپرلۍ بس د پنجاب ایالت او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر ترمنځ آزاد پټان ښار ته نږدې په دره کې ولوېد. په دوهمه پیښه کې 12 کسان هغه مهال مړ شول چې د سپرلۍ بس یې د بلوچستان یالت د مکران د ساحلی لوی لارې په دره کې وغورځید. دغو کسانو هم غوښتل چې د زیارت لپاره ایران ته لاړ شي خو ایران اجازه نه و ورکړې. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او وژلي وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږویس کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبرو له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم یې هم اعتراف کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شواهدو له وړاندې کولو پرته د دې حملې مسؤلیت منلی دی. دا یمن په جنوب کې د تاس په ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي، دي د مهاجرت نړیوال سازمان د یک شنبه په ورځ د اعلان وکړ چې د دیالاسو تانو پرمړینه سربیره 14 کسان نور به درک شوي دي د همدار از ویلی چې په کښته کې 1500 ایتوپیان او دوه یمنیان سپاره وو د بیړۍ د ډوبېدو د علت پړه څنګه دی ویل شوی او اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر ځینو برخو بریدونه کړی دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي ښودلی په دې خبری ټولګه کې یو ځل بیا ز فرشته صاحب تاسو ورکلای کوم د خبرونه کې بر سره واوري چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو لامل د رامنځته شوی ستونزو د هواري په هڅه کې نه دی بریالي شوی او د همداسې ادارې پورم لري چې یو شمیر افغانان د کابل جلال آباد په لوی لار د دویم سړک په جوړېدو خوشاله دي
نو طالبان چې د اعلان کړی چې دا نو ډیر خوخمه ډیر بيخي اندهي زیات خوخمه په دې باندې چې د دویم سړک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ راتګ لار بډیر اسانه شي
او د دې تر څنګ د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو د هر کلی سره مخ شوې ده
ډېره خوشحالونکې صحنه وه او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده
خبرونه د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونو سره غزو ملتیا مو غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ل راپورونو سره غزو ورزو د خبرونه لومړی راپور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون پاړه خبرګون کودلای دی او ویلي دي چې دا قانون د افغان خزو او جنونو پر حقونو باندې د نزغم لوړ محدودیتونه لا پرخوي دې قانون ته یو شمیر نور کورنی او بهرنی خبرګونونه هم خودل شوی خود طالبان حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون ته ل پراخو کورنی او بهرنی خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق هم ټینګار کوي په دې اړه زموږ د همکار سنا کاکړ راپور ته وکړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګون سره ویلي دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي یونما نن په ویلامیه کې دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبای و په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه یا د کمیټې د اګست په 14 نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د پرسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غاق او یو شمیر نورو اعتراضي غورزنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او لنړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه عملی کیږي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې دوی په خبره د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی د لسمه ماده کې د ښځو پر غاک او مخلوطولو بندیز لګول شوی د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د خزو مخ پټول هم ضروری دی. د غراز د خزې غږ چې سندرې نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې اورت بلل شوی دی. د طالبان حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړې زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرزل عمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالان د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړ توګه حذف سي
افغانستان حذف شول.
د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان جنو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د تحلیل کرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو د تقاضا د کمولو او په دې هیواد کې د یادو توکو د استعمال له امله د رامنځته شویو پراخو ستونزو د هواری په هڅه کې نه دي بریالي شوي. دغې شبکې نن یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمیدو سره لا هم تقاضا کمه شوې نه ده. په دې اړه جزئیات له فیروزې عزیزی ناورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ANN وایي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید د کمیدو سربیره د مخدراتو کو تقاضا په لوړه کچه موجوده ده. د شبکې نن یک شنبه د اګست په 25مه په خپل خبر کړي تیرانیز راپور کې په افغانستان کې د مخدراتو کو دوامدار کارول کړکېچ بللای دی. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مخدراتو کو د تقاضا د کمولو او په دې هواد کې د یادو توکو د استعمال لامل درمسته سوی پراخ ستونزو د هواري په هڅه کې ندی بری لسوی. د راپور په ټکو د عامه پوهاوی نشټوالی، رواني جګړه او د درد د ورکیدو په پلمه د تریاکو دودیزه کارونه په دغه هیواد کې د تریاکو د کارونې ستر لاملونه دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته دوی له روږدي کېدو سره د مبارزې په برخه کې هڅې کړې، د تریاکو د تولید او کوکنار د کرلو مخه نیول سوې او په مخدراتو کو روږدي هم د درملنې په هدف راټول سوې. خو په ټکو یې د نړیوالو بنسټونو په ملاتړ د بودجې د کمښت له امله د درملنې مرکزونو په تړل کېدو دا ستونزې بیرته زیاتې سوي دي. د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې لیکل سوي چې په 2022 کال کې په میمیاس کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د روږدو کسانو د درملنې له اتاتیا مرکزونو څخه څلور څلوېښت لا هم فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه ادا کړي چې په تېر یو کال کې له دروي زره د زیاتو روږدو کسانو درملنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې دوی په روغتیایي مرکزونو کې د روږدو د درملنې ترڅنګ خپل روغتیایي ټیمونه کورونو او زندانونو ته استوي او د روږدو کسانو درملنه کوي. خو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه په دې برخه کې د طالبانو د حکومت تا کړنلاره معیاري نه بولي او وایي چې جبري او ناڅاپي درملنه کمه ګټه کوي او مخدراتو کوته د روغدوالي د بیرته ستنونې ګواښ زیاتوي. د افغانستان د روږدو په اړه وروستۍ سرشمیرنه په 2015 کال کې سوې چې د روږدو شمیر یې هغه مهال له 3 میلیونو زیات اعلان کړی و. خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مالیه او اداري مرستیال په دغه هیواد کې د روږدو شمیر له 5 میلیونو زیات یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هغه کسان چې په مخدراتو کې روږدي دي وایي چې دوی د کورنیو د ستونزو او روحي فشارونو له امله د دغو توکو کارونې ته مخه کړې ده. په بدخشان ولایت کې په مخدراتو کې روږدي لاله ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په خپل کور کې د روږدوالي د پریښودو په 45 ورځنۍ دوره کې ده.
یا خسته شدیم، تکلیف پیدا کردم، د جګر خونی ستړیا له عمل او تچمن نشو کولای در څو وایم او د ځان او اولادونو ژوند می جوړ کړم. ما تریاک څکول او په دې سره به می ستړیا ختمیده. اول می تریاک څکول وروسته می بیا کابل کې شیشه څکوله.
له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې دوه میاشتې وړاندې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي تر ټولو زیاتې اغیزې پر بزګرو پرېوتي او په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. یو این او ڈی سی تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د 15% کموالي خبره کړې وه چې په ټکو یې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,300 هکتارو ته رسیده، په داسې حال کې چې دا کچه له هغه یو کال وړاندې 233,000 هکتاره وه. د مخدره توکو کښت او تولید په افغانستان کې له سترو ننګونو دی چې ملګرو ملتونو او د ګڼو هیوادونو استازو د دوهې په درېیمه غونډه کې د طالبانو له پلاوي سره پرې خبرې هم وکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو نړیوال موضوع ته امریکا هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټن کم کړي او په دې توګه په غزه کې اوربند يرغملو خلاصون ممکن شي. رويټرز خبري ایجنسی د څو سرچینو له قوله چې د دوه د وروستیو خبرو له محتوا سره آشنا دي، ویلي دي چې په غزه کې د اسرائیل د راتلونکو پوځي حضور او د اسرائیل زندانونو څخه د فلسطینی بندیانو د اسون موضوع هغه دوه مهمه مسلې دي چې په دوحه کې یوې موافقه ته د رسیدو مخنیسي. ل بل خو د مصر په پلازمینه قاهره کې د یک شنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبر بیا پیل شوې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل په تازه بریدونو کې د غزې لسګونه نور اوسیدونکو هم وژل شوې دي. په دې اړه اسمت ساروان نور جزئیات اورو.
د غزې په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي، او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزې تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخې چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ ویش کلن دانیل پیچ نیوک، دروشکلن نیتای میتودی او 15 یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزې ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنه کې وژل شوي او یو بل یې په ډزو وژل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسې 338 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پیل لامل شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د شنبه په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یوولس غړي په خان یونس کې پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي دي. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 33 جسدونه دې مرکز ته ورول شوي دي. د اقصا شهیدان روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیل په یوه جلا برید کې 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبرې بیا پیل شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې د غډل بده یک شنبه په خبرو کې برخوانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو پتوګه د خپل خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې اساسو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشيبه د سی آی مشراو د جو بایدن ځانګړي سلاکار بریت مکګورک وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وسام د راپورونو بل برخه ته ورزو. طالبان وای د کابل او جلال آباد دوهم سرک باندې بیا کار پیل شوې دی. یاد اعلان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو خوشاله کړی دي او لو وسنیو چارواکو غواړي چې څومره زر کېدای شي په بخنه د کابل جلال آباد دوهم سرک جوړ کړي او دوی د ماهی پر له خطرونو او ټکرونو ډکې لارې څخه وژغوري. په دې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
مشکلات ډیر دي په دغه لار باندې، نغلو بیخ کې لار بندېږي، دا سوري تي کې کوم باندې وزې د سروبي نه شراوځي په دغه ساحو کې لار بندې ډیر وي، بل مې پر بیخ کې لار بندې وي. نو طالبان چې دغه اعلان کړی چې دا ډیر خوخي مې ډیر بیخي دهي زیت خوخي مې په دې باندې چې دغه دویم سرک جوړ شي او لار په خشي د هر څه لپاره تګ را تګ لار ډیر اسانه.
دا د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکو هدایت الله و چې د کابل جلال آباد ترمنز په سرک کې د شته ستونزو او د طالبان لخوا پر دوهم سرک د بیا کار پیل کولو په اړه یې ازادي راډیو سره خپل نظر او غوښتنې شریک کړې. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د اوسنی سرک د تنګوالي او کګلیچونو په وجه ډېرې وختونه د موټرو مرګونی ټکرونه رامنځته کیږي او په ساتونو ساتونو لار بندوي. په وینه کې نو به سرک جوړ شي نو دوی به له وسنۍ ستونزو خلاص شي. بلال احمد مومند او تسل احمد زه
دویم سرک چې د کابل او جلال آباد او بل جلال آباد او تورهم ترمن څخه کم دی کنه د ډیره مهمه او ستاسو د جلال د ترانزیت د فارم دا د مخالکو د فارم دا بل سوالیتونه سره نخلی د ډیره مهمه لار د بل دی چې د ترافیکی پیښې زیات رامنځته کیږي. وخت نا وخت مونږ اورو ترانزیت د فارم خوشم دا مخالکو د فارم
څنګه بر اخو سو ادارې په بند و ځینې کسان سره مریضان سخت مریضان بو یا سو جنازې ته په خپل وخت نه شو رسیدلې. نو د اسلامي امر ته غفری ډیر خار زو زکه د سر بده ډیرو هی وادو ستونزې هر شی هغه کوم ټاکري هدف ته شی غواړي ورسیږي په خپل وخت سره په خپل وخت سره ورسیږي. تیر حکومت هم نو دغه سی وادي ډیر کړي وي چې موږ دغه سرک دیم سرک په خو جوړو به خو هغه په خپل وادو کې پاتې راغلي. نو د اسلامي امر ته حکومت نه غواړو چې دغه لار زرب جوړ کړي زرب کار پایل کړي.
د ختیځ سیمه سوداګر هم د سرپرست حکومت یاد اعلان خوشاله کړي او وای وس مهال چې له مزار شریف او یا نورو خارونو مال را بار کړي. د ماهی پر د سخت لارې په وجه ډیره وختونه د ټیلرو چپکې دو او دوی ته د زیات زیان رسیدو سبب کیږي او کچیرته دوی ملاره ورغول شي نو د دوی مالونه به په وخت او په کم کرایه ورسیږي او د توکو بای به هم راټیټی شي. په کونړ کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید عظیم خان
گاړو اکسیډنټ چې کیږي د دې به مخنیوي وشي ځکه چې یو خانه اکثره ټیلر راشدول خانه وړکه موټر ټیلر خو نه خلاصيږي. موږ د موټر د دغه شپې ته پټا او پټا وګدواله ده هغه دغه نو وته د اکثره د حادثاتو مخه به ان شاء الله تعالی په دې سره وویل شي. کابل کې څنګه لارې مزار نه راشي کابل کې ولاړې د چنن دا ورسیږي سبا ما خام براوي دا یو غټه ستونزه ده.
خلک وای ک په یاد سرک بیا کار پیل شي ورسره به زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي. د ننګرهار او کابل سرک نه یوازې چې مرکز او شمال سره څلور ختیځ ولایتونه نخلوي بلکې افغانستان له کراچۍ بندر او هند سره د وصل یو مهمه سوداګری زلاره ده چې هر ورځ پرې په مالونو بار په زرګونو لارې تګ راتګ کوي. د کابل جلال آباد دوهم سرک چې 115 کیلومتره اوږدواله لري ورته آسیایی پراختیایی بانک شاوخوا 110 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو او ویل شوی و چې د یاد سرک کارونه به تر 2019 پورې بشپړ شي خو دا د 2040 کې لا هم چارې په ټپه ولاړې دي. که څه هم چې سرپرست حکومت پرې د بیا کار پیل کولو اعلان کړي خو لا هم نه د معلومه چې دوی به خپل کړي ژمنه پوره کړي او که د تیرو چارواکو په څیر به یوازې په وعدو او خبرو وخت تیر کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورويش ساعت
وړاندې په خبرونه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه هم لرو، خو دغه مخکې او سپورتي راپور د منځنۍ آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د افغانانو له هر کلی سره مخ شوې دي. د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي دغه اتلولۍ د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه ګڼي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره لوبډلې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره فوټبال لوبو په جام کې د ازبکستان د فوټبال ټیم په ماتولو سره د دې جام اتلولي وګټله. په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپورټ چمتو کړی، تاسو یې واوري.
دا مفخیتونه دا بریاوې د موږ ټول لپاره افتخار دی.
د غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره په جام کې د افغانستان په اتلولۍ خوښته وایي دا یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دې لوبو کې د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې اتلولۍ د ورزش د نورو ملي ټیمونو د بریا په اړه هیله من کړی دی.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بریا د آسیا په کچه چې لومړي ځل لپاره دا واقع شوې ده ډیره خوشحالونکې صحنه وه، او دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری و، او ان شاء الله د ټولو په شونډو یې مسکا خوره کړې ده. دا موفقیت زموږ د ټولو لپاره افتخار دی، ان شاء الله چې دوی نورم وځلیږي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم د دغې بریا په اړه خوښ دی.
د افغانستان ولس کلونو فاسیایی که مثلا دیر مسابقه وگتلی او خپل زحمتونه کری و خپل خولی توی کری و دی خولو دی توی دا نتیجه وله.
د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کم عمره لوبډلې د سنبلې د میاشتې په درېمه نیټه د منځنۍ آسیا د ولسو کلونو د کم عمره فوټبال لوبه په پیلوبه کې له ازبکستان سره مخامخ شو چې د عظیم الدین حاجی زاده لخوا د ګول په وهلو سره لوبه وګټله او د دې سیالیو اتلولي په خپل نوم کړه. په دې لوبه کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ټیم اتلولي ګټي. د منځنۍ آسیا د ولسو کلونو د کم عمره فوټبال لوبې د اګست میاشتې په ولسمه نیټه د شپږو ټیمونو افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې وې چې پرون د اګست میاشتې په څلېرویشتمه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې ازبکستان دویم او د تاجکستان ټیم ایران ته په ماتې ورکولو سره درېیم ځای خپل کړ. په ورته وخت کې ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم له یوې میاشتې په کمه موده کې د فوټسال د 2024 نړیوال جام په لوبو کې برخه واخلي. د فوټسال ملي لوبډلې د 100 په میاشت کې د آسیا د فوټسال د ملتونو په جام کې د بحرین، عراق او قرغزستان په ماتولو سره د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د فوټسال په نړیوال جام کې چې د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه په ازبکستان کې پیلېږي د ارجنټاین په ګډون له یو شمېر لوبډلو سره لوبي وکړي. یو شمېر افغانان په دغه لوبو کې د فوټسال د ملي ټیم له ګډونه د ملاتړ سربېره هیله مندي ښیي چې لوبډلې ښه وځلېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټیم ملي فوټسال ما خېله
زموږ د فوټسال ټیم ډیر پیاوړې شوه او په دې وروستیو کې خزه لیدلې او نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. زموږ خېله هم بیا داده چې په دغه لوبو کې ټیم خو ځلېږي او د لوبو د افغانستان خلکو ته خېله سره ورنې ولري.
خېله خوبې برای مردم افغانستان کسب کند.
د کندهار ولایت اوسیدونکو بخت محمد هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
د افغانستان د فار ډیر لوی خبره ده چې د فوټسال ټیم تر جام جهانی پر رسیدلې دي. نو زموږ امید او هیله ده ترڅو پر هغه سټیج باندې په ښه توګه سره وځلیږي او د افغانستان نوم نور هم دغه سره وځلیږي، لکه په کرکټ، فوټبال او په ځینو نورو آزاد لوبو کې چې دغه سره ځلیدلې دي. نو د فوټسال ټیم د خدای تعالی هم داسې وځلیږي ترڅو د افغانستان نوم هلته روښانه او بیرغ دې هلته رپاند ووسی.
یو شمیر افغانان وایي د فوټبال، فوټسال، کرکټ او نورو سپورټي برخو کې د افغان لوبغاړو بریاوو خوښ کړي دي. دوی د طالبانو حکومت له نړیوالو فدراسیونونو او نورو ورزشي بنسټونو غواړي چې دغه افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې یوازې پرې نږدي او ملاتړ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چي ده د خصوصا په ټولنه کې د ځوانانو لپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو لپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي. لیکن دی اول پر خو بیا ډیر سخته مرز ده، خو اوغټ مرز ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره، داسې ګرځي دا سره بیا هغه ورځ ډیر سړی باندې سخته تیریږي.
ازادي راډیو کارکونکو ټولو ته سلامونه مې کړې وړاندې کوم، او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینې وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تیر نظام هغه دي او دوسره جنګېدلي دي، هغو ته هیڅ چاته داسې معاش نه دی ورکړ شوی.